درنو دوستانو سلام علیکم، سهار مو په خیر او نیکمرغه اوسا. په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په پیل کې مو زه اجمل ان له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په لویو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 5.5 اوریدل کیږي. لا معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعته خبری مجله پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د سرپل ولایت سیمه ایز چارواکي وایي د طالبانو لخوا د غلطه یرغمل شوي په لسګونو کسان خوشي شوي، خو لا هم یو شمېر له دوی سره پاتې دي. اوکراین له 2014 کال راهیسې تر ټولو زیات افغانانو ته په خپله خاوره کې پناه ورکړې ده. او د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي که شمالي کوریا بیا متحده ایالاتونو ته خبرداری ورکړي، له اور او غضب سره به مخامخ شي. بشپړ خبرونه واورئ. د سرپل سیمه ایز چارواکي د طالبانو لخوا د لسګونو یرغمل د خوشي کېدو خبر ورکوي. د سرپل د والي ویان ذبیح الله مانی وایي طالبانو د هغو لسګونو کورنیو له ډلې چې څو ورځې مخکې په میرزولنګ سیمه کې برمته کړي وو، د ښځو او ماشومانو په ګډون 215 تنه خوشي کړي. نوموړي زیاته کړې د سیمې ډېر نور اوسیدونکي تر اوسه له طالبانو سره دي، خو دقیق شمېرې ونه ښود. په عین حال کې د دفاع وزارت د دې ترڅنګ چې د سیمې د بیرته نیولو لپاره د پوځي عملیاتو د پیلېدو خبر ورکوي، وایي چې له ټولو امکاناتو کار اخلي چې ټول یرغمل د طالبانو له منګولو خوندي وژغوري. د دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمنیش تېره ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل
موږ خپل ټول ترتیبات نیولې او د ټولو امکاناتو استفاده کوو چې خلکو ته خپل امنیتی خدمات ورسو. یا حال حق کسان چې هلته د تروریستانو له طرفه نه یرغمل شوی دی د دوی د منګولو نه خلاص.
تر اوسه پورې په دقیقه توګه دا نه ده څرګنده چې په سیمه کې دا خلک وسلوالو طالبانو او که داعش سره تړلو وسلوالو برمته کړي دي، خو افغان چارواکي وایي چې دغلته وسلوال طالبان او داعش دواړه فعالیت لري. دا کندهار والی وایي یو شمېر بهرنۍ او کورنۍ کړۍ نه پرېږدي چې د تاپي په څیر لویې پروژې په افغانستان کې عملي شي. زلمي ویسا دغه څرګندونې د سې شنبې په ورځ په کندهار کې له ترکمنستانه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګازو د لېږدولو د پروژې په اړه د پوهاوي په یوه غونډه کې وکړې. هغه د تاپي د پروژې د امنیت د خوندي کولو لپاره د قومي مشرانو او د سیمه ییزو خلکو همکاري مهمه وبلله. د غونډې ګډونوالو بیا په دې ټینګار وکړ چې دغه ستره پروژه کې د سیمې خلک په تېره بیا ځوانان په کارونو وګمارل شي. یو ګډونوال وویل دا ګازو دغه ستره نلیکه د افغانستان د خاورې دننه د 200 کیلومترو په اوږدوالي د کندهار په ګډون د هرات، فراه او هلمند له ولایتونو تیریږي. اوکراین له 2014 کال راهیسې تر ټولو زیاتو افغانانو ته په خپله خاوره کې پناه ورکړې. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د دفتر نه خپره شوې خبر پاڼې له مخې اوکراین د 2014 کال د جنوري له میاشتې راهیسې په خپله خاوره کې 1,409 افغان کډوال د خوندیتوب لپاره مستحق پیژندلی چې دا د سوریې په ګډون د نورو هیوادونو د کډوالو په پرتله تر ټولو لوړه شمېره ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي که شمالي کوریا بیا متحده ایالاتو ته خبرداری ورکړي، له اور او غضب سره به مخ شي. ټرمپ د سې شنبې په ورځ په نیوجرسي کې خبریالانو ته وویل خبر دا وي چې شمالي کوریا نور متحده ایالاتو هیڅ ډول ګواښونه ونه کړي، ځکه له داسې اور او غضب سره به مخامخ شي چې نړۍ یې تر اوسه ساری نه دی لیدلی. ټرمپ دغه خبرداری وروسته له هغې ورکوي چې واشنګټن پوسټ ورځپاڼې په یو رپورټ کې د استخباراتو د چارواکو له قوله وویل چې شمالي کوریا وړوکي اټومي سروکي جوړ کړي چې د هغوی په توغندیو کې نصب کېدای شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا او څلور ورځې وړاندې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د پای ته رسولو لپاره په قاطع اکثریت پر دې هیواد نوي بندیزونه ولګول. د روسي ولسمشر وایي هیواد یې هوډ کړی چې په کلکه به د ګرجستان د جلا شوې ابخازیا د سیمې امنیت او خپلواکي یقیني کوي. ولادیمیر پوتین د سې شنبې په ورځ د ابخازیا له جلا غوښتونکي مشر سره په یوې کتنه کې وویل دې ته اړتیا ده چې دواړه لوري د ابخازیا اقتصادي ودې او د کارونو د ایجادولو لارو چارې ولټوي او د هغه څه دي چې دوی دواړه نن پرې خبرې کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو اداره وایي د وینزویلا امنیتي ځواکونو د مظاهره کوونکو د ځپلو لپاره له حده زیات او په دوامداره توګه له خپل ځواکه کار اخیستی. دا د غزاپونکو اقداماتو په نتیجه کې لږ تر لږه شپږ څلوېښت تنه وژل شوي او د اپریل له میاشتې راهیسې د غزواکونو په استبدادي ډول له 15,000 زیات کسان تعقیب کړي چې له زرو زیاتې تر اوسه زندانې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې د سې شنبې په ورځ د وینزویلا له ولسمشر نیکولاس ماډورو وغوښتل چې د دې هېواد امنیتي ځواکونه کنټرول کړي او د تیرو او بد چلندونو د ادعاو په اړه د څېړنې وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنر زید راد الحسین وایي د حکومت لوړ پوړي چارواکي له بشري حقونو د سرغړونو مسؤل دي. وینزویلا په اقتصادي او سیاسي بحران کې راګیره ده. د حکومت پر ضد له پراخو مظاهرو وروسته چې څو میاشتې دوام وکړ، اوس د مظاهرو لړۍ په دې خاطر پراخه شوې چې ولسمشر ماډورو غواړي په اساسي قانون کې د تعدیلاتو د راوستلو له لارې خپل صلاحیتونه زیات او واکمن سوسیالیست ګوند ته زیات واک ورکړي. تاسو موږ کله ساتي رادیو ناوړي خبرونه مو واوریدل دا نور خبرونه سمکو پانه ساتي رادیو ډاٹ کام کې کتل شي. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د سرپل چارواکي وایي طالبانو په میرزا ولنګ سیمه کې تر 200 زیات یرغمل خوشي کړي دي، خو لا هم په لسکونو کسان له دوی سره ایسار پاتې دي. پر دې موضوع د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویاند رادمنش وایي
کماندان د 200 نخوم قل اردو چې په مزار شریف کې قرار لري هلته خپل ټول ترتیبات نیولې.
پر موضوع بشپړ ریپورت لرو. دا به مو اوري چې ملګری ملتونه وایي افغانستان په نړۍ کې دویم هیواد دی چې د جګړو له کبله پکې ډیر وګړي له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. چارواکي وایي داسې ښکاري چې وسلوال طالبان د مال په افغانستان کې نه یوازې دا چې د کوکنارو د کروندو وشر ټولوي، بلکې د هیروینو پر تولید هم د پام وړ کنټرول لري. پر دې موضوع هم ریپورت لرو. که وخت وزین نور ریپورټونه هم درته وړاندې کوو. دا به موري چې د پاکستان له قدرت لري کړی شوی صدر اعظم نواز شریف وایي له سیاسي فعالیتونو لاس نه اخلي او د ژوند رنګونو کې اوري لوی د سمات باټ تا کتنه هم لرو. له موږ سره اوسئ. تاسو موږ کله ساده یې رادیو ناوړی. د سرپل چارواکي وایي طالبانو له 200 زیات یرغمل خوشی کړي. دا د هغه شاوخوا یو نیم سل کورنۍ لوډلې دي چې چارواکوی د دې ولایت د سیاد ولسوالۍ په میرزا ولنګ سیمه کې د یرغمل کېدو خبره کړې وه. د یرغمل د چارواکو په وینا د سیمې د قومي مشرانو په منځګړیتوب په داسې حال کې خوشی کیږي چې د دفاع وزارت وایي د پاتې یرغملو د خلاصون او د سیمې د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شوي دي. نور حالی نوریاس نوری دراوړی.
د سرپل چارواکي وای طالبانو د دې ولایت په میرزا او لنګ سیمه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 215 تنه یرغمل خوشې کړي او د دې ویرشته چې په لسګونو نور به تر اوسه له هغوی سره برمته وي. د سرپل والي ویان زبیح الله اماني د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې طالبانو تېره ورځ ناوخته د قومي مشرانو په منځګړیتوب او د چارواکو د هڅو په نتیجه کې دغه یرغمل خوشې کړل چې په خوندي ډول د سرپل ښار ته ورسېدل. امانی زیاته کړه چې تر اوسه د سیمې نور یو زیات شمیر اوسیدونکو د طالبانو په ولکه کې دي. له دې مخکې د سرپل والی محمد ظاهر وحدت د دې ولایت په سیاد ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا د په لسګونو یرغمل شوو کورنیو د خلاصون لپاره د سیمې د قومي مشرانو د هڅو د تیزیدو او دفاع وزارت هم د پوځي عملیاتو د ژر پیلېدو خبره کړې وه. د چارواکو په وینا طالبانو د سیاد ولسوالۍ په میرزا او لنګ کلي کې د حملې او لاندې کولو په نتیجه کې شاوخوا یو نیم سل کورنۍ یرغمل کړي دي. دغه سیمه چې اکثره اوسیدونکي شیعهګان د څو ورځې مخکې وسلوالو طالبانو تر خپل کنټرول لاندې راوسته ویل کېږي، د ښځو او ماشومانو په ګډون د سیمې شاوخوا 50 اوسیدونکي وژلي دي. د سرپل والی محمد ظاهر وحدت دغه راز وویل چې د وژل شوو د مړو د سپارلو لپاره د قومي مشرانو هڅو نتیجه ورنکړه. یو افغان امنیتي چارواکي فرانس پرس ته ویلي چې تر اوسه شاوخوا سل تنه له طالبانو سره یرغمل دي. په دې اړه چې په میرزا او لنګ کې د طالبانو لخوا د ټولو یرغمل شوو کورنیو د خلاصون او د سیمې د بیرته نیولو لپاره د افغانستان دفاع وزارت تر اوسه څه اقدامات کړي، د دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمنش تېره ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل
کمانډان د 200 نخوم قل اردو چې په مزار شریف کې قرار لري هلته خپل ټول ترتیبات نیولې او منطقې ته رسیدونکي دي. نو فکر کوم چې په ډېر نږدې وخت کې د مونږ عملیات هلته سر ته رسیږي.
د فرانس پرس خبری آژانس بیا د دفاع وزارت د ویان جنرال دولت وزیری له قوله وایي چې ویلي دي کوماندو ځواکونه په سیمه کې ځای په ځای شوي، هوایي بریدونه پیل شوي او ځمکني ځواکونه د سیمې د بیرته نیولو لپاره تیاری نیسي. د دفاع وزارت په سیمه کې د پوځي عملیاتو د پیلېدو خبر وروسته له هغې کوي چې افغان ولسمشر اشرف غني د سشن بی پورز په کابل کې د امنیتي لوړ پوړو چارواکو په ګډون په یوه غونډه کې چې په امنیتي سکتورونو کې د فساد د مخنیوي په هدف جوړه شوې وه، د میرزا اولنګ په سیمه کې د طالبانو لخوا د خلکو وژنې، ډله ییزه وژنه او یو جنایت وباله، وویل چې افغان امنیتي ځواکونه به ډېر ژر له عاملانو غچ واخلي. د رویترز خبری آژانس راپور لمخه د سیمې اوسیدونکو ته د طالبانو تر خبرداري ورسته شاوخوا 310 کورنۍ توانېدلې چې خپل کورونه پرېږدي، خو یو شمېر کلیوال د تېښتې په حال کې وژل شوي دي. د میرزا اولنګ د سیمې یو شمېر اوسیدونکو ویلي چې دغه خونړۍ حمله چې تر اوسه یې ساری نه دی لیدل شوی، طالبانو او داعش دواړو کړي، خو طالبانو د ولسي خلکو د وژلو ادارت کړي او ویلي دي چې د دوی د یوه قومندان تر لاس لاندې یوې ډلې چې ویل کېږي د داعش خوا ته اوښتې دغه کار کړی دی. د سیمې اوسیدونکو دا هم ویلي چې د حملې په مهال سپین او تور رنګه بیرغونه لیدلي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستان ته زموږ غږ له ازادي راډیو ناوري. په مخکنی ریپورت کې د میرزا اولنګ په سیمه کې د یو شمېر کورنیو د يرغمل کېدو، د جګړې په سیمه کې د ښکېل کېدو او د وسلوال لخوا په ډلې زتوګه د وژل کېدو په اړه مو واورېدل. ملګري ملتونه وایي افغانستان په نړۍ کې دوهم هیواد دی چې د جګړو له کبله پکې ډېر ولسي وګړي بې ځایه شوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې مشره وایي په کار ده چې بې ځایه شوو کورنیو ښځو او ماشومانو ته سر تر سره مرستې ورسیږي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو په چارو کې د ولسمشر غني سلاکار فرخنده زهرا نادری ستونزې منی خوې د حل لپاره جدي اراده موجوده ده. محمد حدیث پردی سپاړه ریپورت لري.
ملګری ملتونه په افغانستان کې د جګړو له کبله د بې ځای شوو کورنیو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د ښځې د برخې مشر شجیبا کټاور اسپار کې د ملګرو ملتونو د چارو د همغږۍ په هدف جوړې شوې غونډې ته وویل افغانستان په نړۍ کې دویم هیواد دی چې ډېری وګړي د جګړو له امله په کور دننه بې ځای شوي دي.
افغانستان په نړۍ کې دوهم هیواد دی چې د جګړو له کبله پکې د بې ځای شو کسانو شمیر زیات دی او دا یو جدي ضرورت دی سو په دې بحث وشي چې د بې ځای شو کورنۍ ښځو او انجونو د وضعیت د ښه کېدو لپاره څه کول پکار دي.
د مرمن ریباکا د معلوماتو لمخې اوس مهال په نړۍ کې د جګړو له کبله شاوخوا 15 میلیونه کسان بې ځای شوي چې دا په تیره کې تر بل هر وخت لوړ شمیر دی. د رسمي شمیرو لمخې په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې له 500,000 څخه زیات وګړي د جګړو له کبله بې ځای شوي چې ډیری هغه د ژوند لومړنیو اسانتیاو ته لاسرسی هم نه لري. ملګري ملتونه په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې لا هم د افغانستان په ځینو ولایتونو کې جګړې دوام لري. د ملګرو ملتونو په چارو کې د ولسمشر کارا فرخنده زهرا نادری که څه هم ستونزې منی خوایي د حل لپاره جدي اراده موجوده ده. هغه نادری پارک کې د ملګرو ملتونو د چارو د لا همغږۍ د غونډې په څنډه کې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ان چې کوم مردوم توقع داشت به و اندازه سرعت
په هغه شکل چې خلکو یې غوښتنه لرله کاری سات دمر نه وو، خو یو شی چې زی ویلې شم هغه دا دی چې ولسمشر د ستونزو د حل لپاره جدي اراده لري.
په ورته وخت کې د خزو افغاني شبکه به ویل روان وضعیت خزې ډېرې اخیسمنې کیږي، خو په هغه شکل چې لازمه ده پام ورتن نه کیږي. دغه شبکې مشر حسینې صافی چې د ملګرو ملتونو د چارو د لا همغږۍ په غونډه کې خبرې کولې وویل تر کومه چې ملګري ملتونه خپل مرستې له افغان میرمنو سره همغږي نه کړي، ستونزمنه به وي چې د دوی په ورځني ژوند او وضعیت کې مثبت بدلونونه رامنځته شي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو تاسو زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبری مجله ته غوږی وړاندې په خبرونه کې اوري چې د پاکستان لواک لري کړی شوی صدر اعظم نواز شریف وایي له سیاسي فعالیتونو لاس نه اخلي، خو نه غواړي چې بیرته دا صدر اعظم یې څوکۍ خپل کړی. دا مهمو خبرونو سرټکی هم دراورو، د ژوند رنگونه هم لرو، خو تر لږ ځنډ وروسته به درته دا واورو چې لویدیځې رسنۍ او ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي.
د فاینانشل ټایمز رسپانې په خپلې وروستۍ ګڼه کې د بلک واټر په نوم د امنیتي کمپنۍ د مشر اریک فرانس د هغه وړاندیز په اړه لیکنه کړې چې وایي چمتو دی افغانستان ته خپل خصوصي پوځیان واستوي. د ورسپانې په وینا فرانس چې د پوځي قراردادي په توګه ډېره ښه سابقه نه لري غواړي خصوصي نظامي ځواکونه د افغانستان درته هماغه درملنه وړاندې کړي چې عراق کې کړې وه. د بلک واټر کمپنۍ یو شمېر قراردادیان په عراق کې په ملکي وژنو محاکمه شوي وو. ورسپانه وایي په هغه اسنادو کې چې یوه برخه یې فاینانشل ټایمز ته رسېدلي، اریک فرانس افغانستان ته د 15 میله وسلو او لسلو څخه د کمو الوتکو د استولو دوه کلن پلان وړاندیز کړی چې ورسره به په کلنۍ توګه د 10 میلیارد ډالرو په لګښت دغلته د ناکامې جګړې لوری بدل کړي. اریک فرانس فاینانشل ټایمز ته ویلي، موږ په افغانستان کې زیات لګښت کوو چې دې مسلې فساد ته لاره هواره کړي چې ګټه یې طالبانو ته رسیږي. نوموړي په افغانستان کې د امریکا د وسنوي لګښتونو په اړه ویلي، په افغانستان کې تیر کال د جګړې کمپاین د امریکا لپاره 45 میلیارد ډالر لګښت درلود او سږ کال 50 میلیارد ډالرو ته رسیږي. فرانس افغانستان ته د اضافي امریکایي سرتیرو استول احمقانه بللي او ویلي دي دا به هر څه په قرارداد واخلي او په افغانستان کې به د امریکا لګښت راکم کړي. د فاینانشل ټایمز په وینا ولسمشر ټرمپ په پرله پسې توګه افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو په اړه د پینټاګون وړاندیز رد کړی او د افغانستان د جګړې په اړه یې د نوې ستراتیژۍ نهایي کېدل ځنډول. ورسپانه زیاتوي، د سی ای ای مشر مایک پومپیو تیره اونۍ په افغانستان کې د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه د سیړنې په هدف او د دې لپاره چې معلومه کړي په دې ستراتیژۍ کې د اریک فرانس وړاندیز زایدلی شي کنه کابل کې. میل انلاین ویبپاڼې د سټیف مکوري څو عکسونه خپاره کړي چې د افغانستان د 3 لسیزو د جګړې بیلابیلې څنډې څرګندوي. سټیف مکوري هغه کس دی چې د شربت ګولې په نوم د یوې کډوالې افغانې ماشومې تصویر نړیوال شهرت ترلاسه کړی. نوموړې په تیرو 4 لسیزو کې وخت په وخت افغانستان ته تللې او د افغانانو ژوند او دغلته د جګړې څخه پاتې نخې په تصویرونو کې راټولې کړې. د مکوري له دې عکسونو چې میل انلاین خپاره کړي په یو کې په چادرې کې یوه پوښلې ښځه د خپل یو ټپي ماشوم سره چې سر یې په پلاستر تړلی ښکاري. په یو بل عکس کې چې په 2003 میلادي کال کې اخیستل شوی یو زلمکی ښکاري چې د یو سوځېدلي والګا موټر پر مخکنۍ تخته مالټي پلوري. په یو بل تصویر کې چې مکوري په 2008 میلادي کال کې په بامیانو کې اخیستې د بودا د نړیدلې مجسمې مخې ته یو سوځېدلی موټر ښکاري چې څو هلکان پکې لوبې کوي. پر سوځېدلی موټر د عامې روغتیا ریاست لیکل شوی. تاسو ازادي راډیو اوریئ او زموږ سهارنۍ نیم ساعت خبري مجلې ته غوږی. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزیر وایي د پراختیایي پروژو په تړونونو کې عملي پروسیجر ته دقت نه کول د هیواد ځینې پراختیایي پروژې له ستونزو سره مخ کړي. د ویل د همدې ستونزو له امله د نیمروز ولایت په کمال خان کې هر میاشت د هیواد څخه 2 میلیونه متره مکعب اوبه له لاسه وځي. تفصیل به د خان محمد سین په رپورټ کې واورو.
د افغانستان د اوبو برېښنا وزارت ټینګار کوي چې د اوبو برېښنا د پراختیا د پروژو په تړونونو کې دی د تدارکاتو د قانون ټول مواد په شفاف ډول په پام کې ونیول شي او کننو د دغه وزارت په وینا د یو شمېر پراختیا پروژو چارې به له ستونزو سره مخ شي. د اوبو برېښنا وزیر علي احمد عثماني دا خبره د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان پراختیایي پروژو ته د خصوصي سکتور د پانګو د جلبولو او د تدارکاتو د پروسیجر د اسانولو په کلنی کانفرنس کې د یو شمېر خصوصي شرکتونو د مسؤلینو په غونډه کې وکړه. خاغلی عثماني وویل، د تدارکاتو د قانون موادو ته نه پاملرنه د دې لامل شوی چې د نیمروز ولایت د کمال خان د اوبو د بند جوړولو چارې له ستونزو سره مخ او هر کال د هیواد میلیونونه متره مکعب اوبه له لاسه ووځي.
در کمال خان ما ماهانه به طور متوسط 175 میلیون متر مکعب آب
په کمال خان بند کې موږ هر میاشت په اوسط ډول 115 میلیونه متر مکعب اوبه له لاسه ورکوو. که د دغې کمپنۍ اسناد او مالی موضوعګانې ارزول شوي وای اوسني مسایل به پکې نه رامنځته کېدل.
د کمال خان د اوبو بند د نیمروز ولایت په چار برجک ولسوالۍ کې د هلمند پر سیند جوړیږي. د دغه بند د جوړولو لومړی چارې د محمد داود په واکمنۍ کې پیل شوې وې، خو په هیواد کې د پرله پسې جنګونو له امله د دغه پروژې چارې په بشپړ ډول ترسره نه شوې. د اوبو برېښنا وزارت د معلوماتو له مخې د کمال خان بند د دریم فاز د جوړولو تړون د 80 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت له یوې ترکی کمپنۍ سره شوی دی. دا وزارت دا هم وای چې پر یاد کمپنۍ یو بلې کمپنۍ تور لګولی چې دغه ترکی کمپنۍ د کمال خان بند د جوړولو ظرفیت نه لري. د همدې له امله د دغه بند د جوړولو چارې له ستونزو سره مخ شوي او پریکړه شوې چې لګول شوي تورونه او د تورنې کمپنۍ ظرفیتونه وارزول شي. په ورته وخت کې د افغانستان د تدارکاتو ملي اداره وایي چې د کمال خان بند د جوړولو چارې له یوې ترکۍ کمپنۍ سره د تدارکاتو د قانون او وضع شوو پروسیجرونو له مخې په شفافه توګه ترسره شوي او یاده کمپنۍ د خپلو چارو په بشپړولو مکلفه ده. د دغه ادارې د ستراتیژیکو اړیکو او د شفافیت د تامینولو مسؤول محمد سهیل کاکړ آزادی راډیو ته وویل
قانون افغانستان د سطح منطقه یکی از بهترین قوانین تدارکات
د افغانستان د تدارکاتو قانون د سیمې په کچه یو ښه او غوره قانون دی. تړونې شوی او د چارو په لیکول په خپله د وزارت کار دی چې اوبه څنګه مدیریت کړي او څه چې په تدارکاتو پورې اړه لري دا دی چې کمیسیون تصمیم نیولی تړون شوی او پروژه باید پلی شي.
د افغانستان د اوبو برېښنا وزارت وایي چې د ولسمشر له حکم سره سم تصمیم نیول شوی چې د هیواد اوبه چې له ډېرې مودې راهیسې ګاونډیو هیوادونو ته تویږي په ښه توګه مدیریت او د برېښنا د تولید بندونه پرې جوړ شي. دغه وزارت دا هم وایي چې د کونړ پر سیند د برېښنا د بند جوړولو د لومړۍ سروې د بشپړولو تړون له یوې چینایي کمپنۍ سره هم شوی او وبه لیدل شي چې دغه چینایي کمپنۍ څه ډول طرحه وړاندې کوي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
آزادی خبری مجله اوري.
چارواکي وایي داسې ښکاري چې وسلوال طالبان دا مهال په افغانستان کې د هیروینو پر تولید د پام وړ کنټرول لري. یو شمیر چارواکو د فرانسې خبري اژانس ته ویلي وسلوال طالبان دا مهال له دې درکه میلیونونه ډالر ترلاسه کوي. په دې اړه یو رپورټ له الکساندر وروسته. وسلوال طالبان له اوږدې مودې راهیسې تر خپل واک لاندې سیمو کې له هغه کروندګرو شر اخلي چې کوکنار کوي او له دې لارې ډېرې پیسې ترلاسه کوي. اوس د فرانسې خبري اژانس په یو رپورټ کې ویلي لویدیز چارواکي اندېښنه لري چې وسلوال طالبان اوس د مورفینو او هیروینو فابریکې لري او تولید شوي نشه یي مواد بهر ته صادروي. د نشه یي موادو او د قانون د حاکمیت په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویلیم براونفیلډ په دې وروستیو کې په کابل کې خبریالانو ته وویل کاملا احساس کوي چې طالبان ټول نشه یي محصولات په خپله پروسس کوي. د براون فیلډ په وینا د کوکنارو ټول محصولات چې طالبان راټولوي د نن په افغانستان کې پروسس کوي. د فرانسې خبري اژانس یو بل ویدیس چارواکي له خلې هلمند ولایت د نشه یي موادو یو لویه فابریکه بللی. د چارواکي چې د نوم نه یادولو په شرط خبري کړي زیاته کړي چې طالبان په هلمند کې د نشه یي موادو د تولید فابریکې لري. نوموړي ویلي وسلوال طالبان تر ډیره د کوکنارو د کار او د نشه یي موادو د تولید له عوایدو تمویلېږي. د هلمند والی ویاند مرسواک د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هیروینو د تولید د فابریکې د هلمند په هغه سیمو کې فعال دي چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي او د ډیورن کرخې ته نږدې پرتی دي. خغلی اسواک وایي په ځینو سیمو لکه برمچی او د برمچی سره تړلو سیمو کې چې په سرحدي کرخه پرتی دي د هیروینو او نورو نشه یي موادو د تولید د فابریکې شته. همدارنګه باغران کې هم په هغه سیمو کې چې د حکومت د مخالفو وسلوالو کنټرول کې دي هلته تریاک راټولیږي، بیا په آزاده توګه اخیستل کیږي او پلورل کیږي او همدلته د هیروینو فابریکې هم لري. ښاغلی سواک ویل په دقیقه توګه نه پوهیږي چې وسلوال طالبان په کوم شمیر کې د هیروینو د تولید فابریکې لري. د فرانسې د خبري اژانس په وینا د افغانستان د تریاکو په سلو کې اتیا برخه په هلمند کې کرل کیږي. د ملګرو ملتونو د جرمونو او نشه یي موادو پر ضد مبارزې ادارې ویلي طالبانو د 2014 کال نمایي عواید د تریاکو او نشه یي موادو له کاروبار ترلاسه کړي وو. دوستانو اوس هم د سیمې یو رپورټ. د پاکستان له واکه لرې کړی شوی پخوانی صدر اعظم نواز شریف وایي له سیاسي فعالیتونو لاس نه اخلي خو نه غواړي چې بیرته د صدر اعظمۍ څوکۍ خپله کړي. هغه دا څرګندونې په پاکستان کې د یو دوه ورځني پراخ لاریون د پیلېدو په ترڅ کې کړي. نور حالی نوریاس نوري وړاندې کوي.
نواز شریف وایي د صدر اعظم له څوکۍ په لرې کېدو سره سیاسي راتلونکي پای ته نه ده رسېدلې او غواړي د یو دوه ورځني لاریون له لارې د پاکستان د سترې محکمې وروستۍ فیصله لغوه کړي. د اسوشیټډ پرېس خبري اژانس د راپور له مخې نواز شریف چې په اسلام آباد کې خبریالانو ته څرګندونې کولې پر دې خبرې ټینګار وکړ چې نه غواړي د صدر اعظم څوکۍ بیا لاسته راوړي خو په پاکستان کې د قانون د حاکمیت د یقیني کېدو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. نواز شریف به نن دوه ورځنی لاریون له اسلام آباد پیل
دلیل او د خپل ملاتړو په ملتیاب د مرکزی پنجاب ایالت لسیمو تیر او هغه ته به تر خپل پلرني ټاټوبي لاهور پورې دوام ورکړي. د پنجاب ایالت د قانون وزیر رنا ثناء الله خان ویلي چې لارون کوونکي به 300 کیلومتره لار وهي او د پنجشنبې په ماښام به د لاهور ښار ته رسیږي. دغه لاریون په لاهور ښار کې د وروستي برید سره سره چې دوه تنه پکې ووژل شول او په لسګونو نور ژوبل شول ترسره کیږي. د نواز شریف یو نږدې همکار خواجه سعد رفیق ویلي چې دوی غواړي نړۍ ته وښیي چې نواز شریف تر اوسه په خلکو کې له درناوي برخمن دی او هغوی د سترې محکمې فیصله نه ده منلې. د پاکستان سترې محکمې د جولای په 28 نواز شریف د فساد د هغه تورونو له امله چې پر ده او د کورنۍ پر غړو یې لګېدلي د صدراعظمي له څوکۍ لرې کړ. پر هغه او کورنۍ یې لګېدلي تورونه د 1990 لسیزې پورې چې هغه وخت دی په قدرت کې و تړلي چې د پاناما په نوم اسنادو تېر کال افشا کړي وو. یو شمیر کارپوهان د پاکستان د سترې محکمې پر فیصلې انتقاد کوي او وایي چې هغه په یو اړخیز ډول د پاکستان د پوځ په لارښوونه شوې ده. په عین حال کې د پاکستان د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې ادارې د سهشنبې په ورځ وویل چې په لاهور کې د دوشنبې د ورځې له حملې وروسته د یوې تروریستي حملې مخه نیولې ده. لاهور په وروستیو کلونو کې د سخت دریځو لخوا د خونړیو بریدونو شاهد و. تېره میاشت په دې ښار کې په یوه بم چاودنه کې چې پاکستاني طالبانو یې مسؤلیت په غاړه اخیستی لږ تر لږه 6 تنه وژل شوي وو.
اوس هم یو اربیا د مهمو خبرونو سره ټکی. د سرپل ولایت سیمه ییز چارواکي د طالبانو لخوا د لسګونو یرغملو د خوشی کېدو خبر ورکوي، خو لا هم ویل کیږي چې لسګونه کسان له طالب وسلوالو سره برمته دي. د کندهار والی وایي یو شمیر بهرنۍ او کورنۍ کړۍ نه پرېږدي چې د ټاپي په څیر لوی پروژې په افغانستان کې عملي شي. ملګری ملتونه وایي اوکراین له 2014 میلادي کال راهیسې تر ټولو زیاتو افغانانو ته په خپله خاوره کې پناه ورکړې ده. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي که شمالي کوریا بیا متحده ایالاتو ته خبرداری ورکړي له وور او غضب سره به مخامخ شي. او د روسیې ولسمشر وایي هیواد یې هوډ کړی چې په کلکه به د ګرجستان د جلا شوي ابخازیا سیمې امنیت او خپلواکي یقینه کوي. نوموړي دا خبرې د ابخازیا د جلا غوښتونکي مشر سره په لیدنه کې کړې دي. دوستان تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړی مخکې له دینه چې ډاکټر صاحب مصطفی صدیقی راشي او بل نیم ساعته خبری مجله درته وړاندې کړي، پاموکي د ژوند رنګونو ته.
د ژوند رنګونه
ورته د نیم راته وای
نصیب الله مننه ده او د نیمرار اوسیدونکو په کابل کې اوسېږي.
د کاروبار په اړه درته وایم چې ګورم یو ښایسته کراچی دی درولې ده چې شنه بوټي او دا شیان دي کې زوړن کړي دي او کلالي شیان دي. د کې څه شی دي؟
د کې تروی دي. د کې تروی دي تروی خاص
منظور د شړومبای ده.
او شړومبای
خاصه د ترو په اړه لیک معلومات راکړه څنګه جوړای مستې لکم ځای راوړي
مستې خود لوګر نه مونږ تروړي دوه ورځې پس او به جوړو نو د ماستو نه د چکو نه مونږ نه شو جوړو چکو نه والے ک فائدہ پکې ډیر راځي خو خلکو ته نفس.
ها د سرک په سر بیا د ګرمي گینه او خو ډیره ګرمه ده اوس بیا څنګه کوي یخ ورچې څنګه؟
او یخ ته کیا چو کې یخ مست
ورس کې به څوګي لاسه مثلا څولې چر شړومبای جوړای ورس کې
او ځنه بس را جوړو په بس را کوم جوړ کې یو لاسه یا زرو په کې جوړ یا ټول ورس کې سلو سو پات شي درې سو پات
بیا ګلاس باندې خرڅای
او په ګلاس باندې
ګلاس ته څور کوي
لاس
څنګه دی خلک اوس خو واډی را ګرمه ده خلک به ډیر زیات سکی شړومبای
او ډیر زیات خلک سکی خودوم نه ده کو بس خلک مشکل سره مخ ته بجلی نشته ده بس واره نشته په کابل کې په ټول ځای نه سکوندا په یوه نیمه لپاره مونږ ته یو واره نو په هغه کې مونږ چی شه جوړ
نو بیا تاسو مثلا چې یخم دونه قیمته ده او ګرمي هم ډیره زیاته ده بیا څنګه شلومبې قیمته خرڅوي کمه ثابت نه
ده؟ اما غلس روپۍ باندې خرڅو که چې پات شي پات نه شي نو خلکو اوس مونږ نه شو کولای په خلکو باندې مونږ قیمته خرڅو.
اوس هوا ډیره زیاته ګرمه ده پاکي او صفایي ته څومره پام کوي؟ ځینې کراچۍ په سر کنه د کراچۍ وانان مثلا دا چې خرڅوي پاکي ته دومره پام نه کوي تاسو څنګه؟
مونږ خو پاکي ته پام کوو دا 200 لوګو مو ورته یې دی پاک څه کراچۍ 24 ساعت دی نو مردار نه کومرداري خو سل مشکله سره مخ کې کوي مریضي مخ کې کوي غیر شي سړی ته کوي بیتی کی سڑے ہر کار کے آگے کپا کی صادق ہے اللہ تعالیٰ داغے اور از رامخ کی
څنګه دا کاروبار نه خوشاله ده چې هیوادوالو ته په دې ګرمه هوا کې یخې شلومبې برابرې کار کوي خو راضي کار نه دی
کار نه خو راضي مزار بر شکر وباسم که الله تعالی همدغه عقل له بر پیدا کړو دې باندې ډېر شکر وباسم